تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
دا مازیګر شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د دوه وروستیو خبري مجلو وخت دی. لومړی خبرونه زه رضوان مراد درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې د افغانستان جمهوری ریاست د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړ چې ویلي دي امریکا په دې اړه هم د یو انتخاب په توګه غور کوي چې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په ایران کې د افغانانو په اعدامولو سخته اندېښنه ښودلې او له افغان دولت یې غوښتي چې د مخه ونیسي. خو په سر کې له فرشتې چلال زیبا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وورو.
د جمهور رئیس حامد کرزی دفتر وایي امریکا هیڅ کله له دوی سره له افغانستان د خپلو ځواکونو د بشپړې وطني مسله نه ده مطرح کړې. په قطر کې د طالبانو دفتر په موقت ډول وتړل شو. نن په بیروت کې درنه چاودنه سوې ده. په اروپا کې د بشري حقوقو محکمې حکم کړی چې د خوشي کېدو له امکانه پرته په عمر قید د مجرمینو محکومول د هغوی پر حقونو تیری دی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي د نیویارک ټایمز د رسپانې هغه رپورټ راوي چې وایي امریکا له افغانستانه د خپل ټول عسکرو د وټلو په انتخاب غور پیل کړی دی. د جمهور رئیس حامد کرزی وایاند ایمل فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا هیڅ کله دا مسله له دوی سره نه ده مطرح کړې. شغل فیضی وویل امریکا په افغانستان کې پر خپل پوځي اډو دومره کار کړی چې څرګندوي چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې د پاتې کېدو نیت لري.
خروج کامل مساکر ایالات متحده آمریکا از افغانستان موضوعی است که هرگز با افغانستان تا به حال مطرح نشده. در تمام مذاکرات دو جانبه که میان کابل و واشنگتن صورت گرفته، افغانستان خواهان امضای موافقتنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا است. مشروط بر این که این موافقتنامه آینده یک افغانستان واحد، یک افغانستان متحد و دارای نیروهای امنیتی مجهز و اقتصاد قوی را تضمین کند.
شغلی فیضی یو اربیا د افغان دولت پر دریس ټینګار وکړ چې امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک دوته کومه بیړه نه لري، خو غواړي چې دا تړون لاسلیک کړي په شرط دی چې د باثبات افغانستان درامسته کېدو تضمین وکړي. ورسته د دې مسالې نور جزئیات په خبرونه کې اوریدلای شي. د افغانستان طالبانو په موقت ډول په قطر کې خپل سیاسي دفتر بند کړی دی. د افغان طالبانو چارواکو نن اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي دي چې دوی د قطر دفتر دوی دا کار د قطر له دفتره د افغانستان د اسلامي امارت د نوم او د دوی د بیرغ د لری کېدو په راسکی دا کار وکړ. تیر میاشت د دواړو سمبولونو د لری کېدو سره سم په دوحه کې د طالبانو نخوا مذکر کونکو د دوه دفتر ته تګ بند کړ. افغان طالبانو د جمهور رئیس حامد کرزی پر حکومت او واشنگتن تور پوری کړی دی چې د دې مسلې څخه په پلمه غواړي چې د سولې خبري له خنډ سره مخامخ شي. ورسته به پر همدې مسله هم تاسو ته رپورت وړاندې سي. د دفاع وزارت مسولین وايي کابل ته د هندستان راغلي هيئت یو اربیا له افغانستان سره پرامنیتی همکاري ټینګار کړی. د دې وزارت وایاند ظاهر عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته راغلي هندي هيئت له افغان امنیتي ځواکونو سره پر خپل دوامدارو همکاریو ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ایران کې د 200 افغانانو اعدامېدل غندي او د تهران د دغه عمل غندنه کوي او د بشري حقوقو سرغړونه بولي. په کابل کې د بشري حقوقو د سیمه ایز دفتر رئیس شمس الله احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل د ایران دولت اعدام سو افغانانو ته د مدافع وکیل حق نه دی ورکړی او د نړیوالو بشري اصول سره مخالفت دی. ورسته پر همدې مسله رپورت لرو. او په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر د روژې د مبارک میاشت در رسیدو په خاطر په پیغام کې په افغانستان کې پر وسلوالو ژغ کړی چې د سولې خبرو تکښینی. د امریکا سفیر جیمز کنینګ هم په خبر پانه کې ویلي هغه کسان چې به ځای پر خپل مسلمان ورونو حمله کوي هغوی باید له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. نن د بیروت په هغه سیمه کې چې د حزب الله د ډلې دفترونه دي درنه چاودنه سوې ده. امنیتي ځواکونه وایي چې لښتله ژو دي شتنه په دې چاودنه کې زخمي دي. د حزب الله د ټلویزیونی شبکې المنار په حواله چاودنه په موټر کې د ځاپر ځای سوې چاودیدونکو مواد لامل شوې او د موټر د مسلمانانو د یو مرکز د موټرو په پارک کې درول سوې وو. د لبنان د کورنیو چارو وزیر مروان شربل نن د چاودنې ځای ته تللی وو او وروسته یې المنار ټلویزیون ته وویل
يعني حقيقه اللي شفناه بيعجز الوصف.
دا وای د دې پیښې په لیدو سخت خوشاله یم. زه نه پوهیږم چې د دې کار هدف به څه شي. دا وای د جنایت څیرونو ډلې ته پریږدو چې د پیښې تر شا عوامل څرګند کړي. خو واضح ده چې دا کسان په لبنان کې د سنیانو او شیعانو ترمنځ د فرقي تشدد د پیدا کولو هڅه کوي. زه تاسو ته در کوم چې شیعان او سنیان به په داسې مسایلو کې شکیل نسی.
طائفي فتنه سنی شیعي.
د د اخوان مسلمین د ډلې د سیاسي څانګې ازادي او عدالت ګوند مرستيال مشر عصام اوریان نن د موقت جمهور رئیس لخوا د نوي اساسي قانون او د ټاکنو لپاره اعلان شوی پلان رد کړ. شاغلی اوریان نن وویل چې دا پلان به مصر بیرته هغه پخوانی موقف ته بوزي، له کوم ځای چې دغه هیواد خپله مبارزه پیل کړې. د مصر موقت ولسمشر عادل منصور پرون یو فرمان ورکړ چې په راتلونکو څوارلسو ورځو کې د مصر پر اسلام پالي اساسي قانون بیا کتنه وشي. د ایران امنیتي ځواکونو نن وویل چې یو مشکوک انتحاري حمله کوونکی ویشتی. د ایران دولتي خبري اژانسونه وایي چې پیش نن سهار د هیواد په بندري ښار چابهار کې سوې ده. امنیتي ځواکونه وایي چې اول یو سړی ولید چې د پولیسو یو مرکز ته یې د ننوتلو هڅه کوله. تر رپورټونو پر اساس پر امنیتي ځواکونو یې ډزې کړې وې او زیات شمېر یې زخمیان کړي دي. د چابهار والي ایرج حیدري ویلي چې د مشکوک حمله کوونکي د چاودیدونکو موادو واسکټ اغوستی وو او لاسي بمونه ورسره وو. د دغه سړي هویت نه دی څرګند سوی. او په اروپا کې د بشري حقونو محکمې نن حکم وکړ چې د خوشي کېدو له امکانه پرته په عمر قید د مجرمینو محکومېدل د هغوی پر حقونو تیری دی. په ستراسبورګ کې د دې محکمې له ولسو قاضیانو شپاړسو نن په دې حکم موافقه کړې چې زندانیانو ته باید د خوشي کېدو او د هغوی د بند مودې په اړه د بیا غور کېدو امکان ورکړ شي.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورېدل. د افغانستان جمهور ریاست د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه ریپورت رد کړ چې ویلي دی امریکا په دې هم غور کوي چې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي.
دغه موضوع د امریکایانو د خاطر خپل مشر نظر مطرح کوي چې ګواکې د دې ټول عسکر د افغانستان څخه وځي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ایران کې د افغانانو په اعدامولو اندېښنه ښیي او د عمل د بشر د حقوقو خلاف ګڼي.
دا خلاف د ټولو نړیوالو اصول او معیارونو پر بنسټ باندې چې د افغانستان دولت د ډیپلوماتیکو مرادو له لارې دغه ستونزه حل کړي.
د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې د انتخاباتو د قانون په اړه بحثونه او پریکړې شوې. په دې خبرونه کې مفصل جزئیات اوریدل شي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د پراختیا پروژو پر وړاندې امنیتي ګواښونه ډېر شوي دي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1290 بیا په ټولو افغانستان او ټولو سیمه کې واوري. د افغانستان د جمهور ریاست د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه ریپورت رد کړ چې ویلي دی امریکا له افغانستان د خپل ټولو عسکرو د وتلو په انتخاب غور کوي. د جمهور رئیس وایند ایمل فیزی وایي امریکا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې په خپل پوځي اډو دومره کار کړی چې ترې معلومیږي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. ښاغلی فیزی یو ځل بیا د افغان دولت پر دریځ ټینګار وکړ چې له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته بیړه نه لري. ویل امریکا کولی شي چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره دا تړون لاسلیک کړي. د موضوع تفصیل کابل د اسد الله الدین پر رپورٹ کې ورو.
په داسې حال کې چې کله کله له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د احتمال راپورونه ورکول کیږي، خو افغان دولت ډاډمن ښکاري چې داسې څه به نه پیښیږي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند ایمل فیضی د نیویارک ټایمز روسي راپور رد کړ او ویل چې دا رنګ راپورونه د افغانستان د خلکو پر عامه افکارو د فشار راوړلو لپاره خپریږي. نوموړي ویل امریکایي چارواکو له افغان لوري سره په رسمي مذاکراتو کې هیڅکله هم د بشپړ وتلو خبره نه ده مطرح کړې. فیضی له ازادي راډیو سره په مرکه کې همداراز ویل چې کا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې داسې پوځي اډې جوړې کړې چې ترخکاری دوی د اوږدې مودې لپاره په دې هیواد کې پاتې کیږي.
یو خو دغه موضوع چې د امریکې ټول اساکر د افغانستان څخه وځي د احتمال په توګه هم په دوه اړخیزو مذاکراتو کې تر اوسه پورې د امریکې لخوا څخه هیڅ کله نه ده مطرح شوی. په تیرو یو لسیزه کې د امریکې متحده ایالات ډېر داسې نظامي تاسیسات اډې په افغانستان کې جوړې کړې دي او پر ځینو باندې اوس هم ساختماني کارونه روان دي. دغه تاسیسات یوازې د طالبانو له منځه وړلو یا د طالبانو سره د مبارزې په خاطر نه دي جوړ شوي، بلکې د
نیویارک ټایمز رسپانه په خپل تازه غنه کې د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې امریکا له افغانستان څخه د ټولو سرتیرو په جر وستلو غوړ کوي. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلی ولسمشر بارک اوباما له خپل افغان سیال سره له ویډیوي کانفرنس وروسته د افغانستان د دولت د پالیسیو په اړه نه هلی شوې دی. د راپور لمخې شاوخوا دوه نیمه کې دا ویډیوي کانفرنس په ډیر کړکېچن حالت کې پای ته ورسید. نیویارک ټایمز لیکلی په پدې خبرو کې کرزی پر متحده ایالاتو تور ولګاوه چې له طالبانو او د هغوی له پاکستانی ملاتړ کوونکو سره د سولې د جلا خبراترو د پایل هڅه کوي. ښاغلی فیضی د راپور دا برخه هم رد کړه او ویل چې دا کانفرنس په یو دوستانه فضا کې ترسره شوی دی. خو نوموړي ویل چې په یاد کانفرنس کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو په اړه په ډېره مفصله توګه خبرې کړي او ځینې حقایق پکې بیان شوي دي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان دولت په هغه صورت کې له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته حاضرېږي چې د افغانستان شرایط پوره شي او راتلونکی تضمین شي. نوموړي ویل چې افغان دولت د دې تړون د لاسلیک کېدو لپاره بیړه نه لري او امریکا کولی شي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته د افغانستان له نوي حکومت سره دا تړون لاسلیک کړي.
افغانستان غواړي چې د امریکا سره دغه موافقه لیک لاسلیک کړي، خو دغه موافقه لیک باید په تمام معنا امنیتي، دفاعي او اقتصادي لحاظ د افغانستان د تقویت سبب شي. په دې کې زموږ موقف ډېر واضح دی. موږ دې ته ترجیح ورکوو چې نور هم په دغه اړه دقت وکړي تر څو په نتیجه کې دواړه خواوې پر داسې یو مستند باندې، پر داسې یو موافقه لیک باندې نتیجې ته سره ورسیږي چې هغه په تمام معنا د افغانستان راتلونکي، د افغانستان ښه راتلونکي تضمین کړي. موږ دغه موافقه لیک د لاسلیک لپاره بیره نه لرو.
نیویارک ټایمز رسپانې په داسې حال کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو د احتمال په اړه راپور ورکړی چې افغان دولت له امریکا سره پر امنیتي تړون خبرې ځنډولې دي. له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له خپل افغان سیال حامد کرزي څخه غوښتي وو چې دا تړون دې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې نهایي کړي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دې تړون درېدلې خبرې هغه وخت پیلېدای شي چې په قطر کې طالبان د افغانستان د سولې له عالي شورا سره مذاکرات پیل کړي. اسدالله الدین، آزادی رادیو، کابل.
دا اسدالله الدین په ریپورت کې موردل چې د ولسمشر ویان ایمل فیضی وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په اړه د نیویارک ټایمز د ریپورت هدف پر افغان حکومت فشار راوستل دي څو له متحده ایالاتو سره د امنیتي همکاریو تړون زر لاسلیک کړي. افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو وروسته له واشنگټن سره د امنیتي تړون په اړه خبرې وځنډولې. افغان حکومت دا دریځ د قطر پر دفتر د طالبانو د بیرغ د پورته کېدو او د اسلامي امارت د لوحې د لګېدو په عکس العمل کې خپل کړی. اسوشیټد پریس خبری اجانس بیا د یو ډیپلوماټ او د طالبانو د یو غړي په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو په قطر کې پر دفتر د هغوی د بیرغ او د امارت د نوم د لرې کولو په اعتراض کې دا دفتر په موقته توګه تړلی دی. یو ډیپلوماټ په دوحه کې اسوشیټد پریس ته ویلي چې د طالبانو سیاسي کمیشن ټول نړیوال سیاسي لیدنې کتنې بندې کړي او اوس مهال له خپل دفتر څخه استفاده نه کوي. په دوحه کې د طالبانو دفتر دواړو ویندویانو هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په ایران کې د افغانانو په اعدامولو اندېښنه ښیي او دا عمل د بشر د حقوقو خلاف ګڼي. راپورونه وایي په ایران کې د مخدره موادو قاچاق په تور 12 افغانان اعدام شوي دي. د مشرانو جرګې غړو د سې شنبه په ورځ د ایراني چارواکو په دې عمل انتقادونه وکړل. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په داسې حال کې چې په ایران کې د افغانانو په اعدامولو اندېښمن دي، دا هم وایي چې د دې کسانو محاکمه پرته له دې چې د عادلانه محکمو وصول او معیارونه پکې په پام کې ونیول شي پر مخ وړل کیږي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر رئیس شمس الرحمن احمدزی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې اکثره تورن افغانان د محاکمو پر مهال مدافع وکیلان نه لري. خاغلی احمدزی له افغان حکومت وغوښتل چې په ایران کې د افغان زندانیانو وضعیت ته پاملرنه جدي کړي.
افغانستان دولت ډیپلوماټیک مرادی لار نه دغه ستونزه حل کړي او د ایران دولت دې ته وګصي چې افغانان ته دا مجال ورکړي چې خپل ځان دفاع وکړي او دفاع وکړي ځان ته.
احمد زوی ایرانی چارواکي افغان ماشومان او تنکی ځوانان هم د مخدره موادو د قاچاق په تور نیسي، تر راتلس کلنۍ یې په زندانونو کې ساتي او بیا یې اعداموي. په ایران کې د افغانستان سفارت په دې وروستیو کې په یو لیک کې ویلي چې په ایران کې 12 تن افغانان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. په دې راپور کې د اعدام شوو افغانانو د اعدام نیټه ښودل شوې نه ده، خو ویل کېږي چې اعدام شوي کسان د هرات، نیمروز، لغمان او تخار ولایتونو اوسیدونکي دي. د افغانستان خلکو، مدني ټولنې او نورو غیر دولتي ارګانونو تل په افغان حکومت انتقاد کړی چې په ایران کې د افغانانو د اعدامولو پر وړاندې جدي دریز نه دی غوره کړی. آزادی رادیو هڅه وکړه چې په دې حق له د افغان چارواکو نظر هم ولري، خو اړیکې ورسره ټینګ نشول. د مشرانو جرګې یو شمیر غړو د سې شنبه په ورځ په ایران کې د افغانانو اعدامول وغندل. سناتور هدایت الله رهایی وویل
د ایران حکومت زمونږ یو شمیر هیوادوال اعدام کړی دي او په دې حقله د افغانستان حکومت چوپتیا غوره کړی او هیڅ کاری هم نه دی کړی. د ایران سیاست د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د کډوالو په حقله د وژلو، ترور او وحشت سیاست دی، خو افغان حکومت تر اوسه د ایران د دې کار پر وړاندې هیڅ اقدام نه دی کړی او حتی د ډیپلوماسۍ له لارې هم خبري نه دی ورسره کړی.
که څه هم په ایران کې په وروستیو شاوخوا یولسو کلونو کې ډېر افغانان اعدام شوي، خو دا هغه هیواد د نوي جمهور رئیس په توګه د محمد حسن روحاني له انتخابېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې پکې د افغانانو د اعدامولو خبر خپریږي.
و امریدل چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په ایران کې د افغانانو په اعدامولو سخته اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي که د انتخاباتو قانون تر راتلونکو لسو ورځو تشویب نشي نو د 1390 کال انتخابات به هم د جمهور رئیس د تقنیني فرمان له مخې وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبري مجله کې اورئ. د مشرانو جرګې یو غړی له افغان دولت غواړي چې په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدامولو مسله د ملګرو ملتونو سره مطرح کړي. دا وړاندیز د مشرانو جرګې غړي سلمی زابلی کړی چې تیر کال د اوپلاوی په تشکیل کې له ایرانی چارواکو سره د لیدنو په خاطر هلته تللی او خبرې هم کړې دي. زموږ همکار احمد زبیر شمن له ښاغلي زابلی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ایران ولې د افغان حکومت له بیا بیا غوښتنې سره سره چې د افغان زندانیانو د اعدام لړۍ دې ودرول شي د افغان زندانیانو اعدامولو ته دوام ورکوي. ښاغلی زابلی په دې اړه وایي
د مجرمینو د مایداکر د هغه په نظر کې ونیسي بدون دې چې هغه د همسایګۍ حقوق په نظر کې ونیسي، بدون دې چې د بینالمللي عرف په نظر کې ونیسي چې یو مملکت کې د بل مملکت اعضاوي یا اتباع محکمه کېږي، دوی باید ورته یو وکیل مدافع ونیسي، خپل هغه مطبوب دولت یې باید په جریان کې واچوي. دغه اقدامات هیڅ وخت دوی نه دي کړي. په دا تقریبا تېرو اوو اتو کلو کې داسې بار بار د هغو تقاضا شوې ده. دغه ټول نورمونه او دا موازین دي په نظر کې نه نیسي. ډېر دې شرمانه زموږ هموطنان چې د ډېر مجبوریت څخه د خواري او غریبۍ د خوا څخه ځي، دوی په دې خاطر چې زموږ دولت ته فشار لګېدي ولي دا خپل دې شرمانه عمل ته په بار بار دوی تکراروي په عامه در کې اعدامیي. زموږ نور څه په واسطه نه دي موږ بشر مقاله کوو چې دا خپل ځاخر وزیر داخله وکړو، بخښنه غواړم پر وزیر خارجه وکړو، وزیر خارجه را وغواړو چې دغه څخه معلومات وغواړو چې آیا تاسې نور د دغسې یو فاسد نظام څخه څه غواړئ چې زموږ بېچاره کارګر راته د کار دپاره دي د یوې خواته شي د مزد نه وکړي، چېرته په میاشتو میاشتو خواري غریبي کړي، بر له وجې چې مزد نه ورکوي، ځای نه ورکوي، پناه نه ورکوي، بیا چې اعدامي.
زابلي صاحب، تاسو هم موږ چې اورېدلي څو ځلې د یو هیات په براس کې او دغه په تشکیل کې تللي ول ایرانو چارواکو سره دغه مسایل مطرح کړي دي، دغه استدلال څه ده چې ولې دغه د مجرمینو د استرداد تړون نه عملي کېږي؟
دوی موږ ته روز کال تللي وو د آیات په تشکیل کې، موږ ځکه ټول د دواړو خونو د پارلمان د کمیشنر رئیس صاحبان وو، زه موږ سره تللي وم. هلته دوی موږ هېڅ جواب نه درلودی. هلته موږ ټول چې په بعضې مواردو کې تاسو اعدام وکړئ غیر قانوني، هغه جسدونه موږ ته نه راکوي، دوی جواب نه درلودی. صرف دغه موږ چې بعد دې به موږ دا کار نه کوو، حتما به وکیلي مدافع ورته نیسو چې پسو دفاع وکړي، ستاسو سفارت به په جریان کې اچوو. متاسفانه چې زموږ سفیران همالته چې یو په بل پسې مقرر کېږي، د خپلو هموطنانو د خپلو د دولت اتباعو د حکومت دفاع نه شي کولی، رئیس جمهور دفاع نه شي کولی، وزیر خارجه نه شي کولی. دا د دوی هغه فیصله مستقیم صلاحیت چې باید د خپلو اتباعو د حقوقو دفاع څه په داخل څه په خارج کې وکړي. لیکن داسې اعلان مکرر همدغه بې شرمانه عمل ته ادامه ورکوي. اوس درې سره قواو ته چې اجرایه قضایه مقرنه پارلمان دی په شمول رئیس جمهور، دې ته باید د پای چکه کښې اچول شي. د پای چکه په همدې کښې کېږي چې باید یو دا رقم تصمیم ورباندې ونیول شي چې د ملل متحد د ټولو اصولو په بنیاد باندې د دوی سره بالمثل عمل وشي.
سناتور صاحب، هلته د زندانیانو د افغان زندانیانو په اړه ډېر معلومات هم مربوطه ارګانونو سره نه وي، د تاسو معلومات څه دي چې هلته له 5000 زندانیانو څخه چې ویل کېږي افغانان هلته شته دي، څومره په اعدام محکوم دي؟
تاسې خبره ژوند سي محترمه، دغه د 5000 نفرو احصایه تقریبا دوه کاله مخته وه. بعد هغه څخه اوس ایراني مقامات زموږ دولت ته قطر معلومات نه ورکوي. آیا تاسې اعتام لاړ شي داخل د زندان ته د هغو د لیدلو دپاره څوک ور پرېږدي؟ نه، چې دغه څخه معلومات را بخې دا په شکل د اثارو ساتلي دي په مختلفو زندانونو کښې دوی اعدامونه کوي. دا چې دي موږ ته وایي چې موږ 5000 دي، زه فکر کوم چې اوس به دغه تر لاسه شوي ذکر د دوه کال مخ ته روسو پدی د دې افغانان اته د زندانو ته چولې دي دا چې د دې اعدام کیږي په خاصه باندې دا کوم دا یو اصطلاح د جرم اثبات نور باندې چې هغه جرم دی په قوانینو د ایران یا د اسلام په قوانینو کې دی د هغه جزاء اعدام او سیدا د دې خلکوي په اصطلاح تشخیص یې هغه باندې د اعدام کوم عمل کې
په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام پر مسالې مو د مشرانو د جرګې د غړي زلمی زابلی څرګندونه ورده د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د چارواکو هغه څرګندونه ردوي چې وایي که د انتخاباتو قانون تراتون کله سورزو تصویب نشي نو د 1993 لمریز کال انتخابات به هم د جمهور رئیس د تقنینی فرمان پر اساس وکړي. د مشرانو جرګې مشر د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د انتخاباتو کمیسون دا صلاحیت نه لري چې انتخابات د تقنینی فرمان له مخې ترسره کړي. ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د وري میاشتې پر 14 نیټه ترسره شي. جمیله ظریف او په دې اړه تفصیل.
روسه لغې چې د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو قانون تصویب په ملي شورا کې میاشتې وخت واخیسته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو وویل چې که تر راتلونکو لسو ورځو د انتخاباتو قانون تصویب نشي نو دوی کار نشي ترې اخیستلی. خو د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي د دې جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې دا خبره رد کړه او ویل چې د انتخاباتو کمیسون د صلاحیت نه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي.
وویل چې دا د مانوي پورې اړه نه لري، دا د مجلس او اوس د مشترک کمیسون پورې اړه لري. خاصه زموږ هم طرفدار ده چې څومره عاجل کېږي وي چې مشرانو جرګې ناراضي یې من حیث د رئیس دا انتخابات تنه د مانوي پورې اړه نه لري، دا د افغانستان د ملت او د افغانستان د دولت سرنوشت ده.
په دې وروستیو کې ملي شورا د انتخاباتو د اړوندو قوانینو د تصویب لپاره هڅې ګړندې کړې دي. ولسي جرګې او مشرانو جرګې دواړو د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو قانون تصویب کړی او اوس یې د اختلافي مواردو د حل لپاره یوه ګډه کمیټه ګمارلې ده. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي بیا هم پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي. دوی وایي چې انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه د دوی مهالویش د ایجابوي چې باید یاد قوانین په راتلونکو لسو ورځو کې نهایي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
په دې کې د شک ځای نشته چې صلاحیت د ملي شورا ده، ولې د انتخاباتو ترسره کول د خپلواک کمیسون کار ده. د هغې لپاره یو اوږد مهال ویش په پام کې نیول شوی دی. که دوی چیرې په وخت باندې اقدام کړی وای دا ستونزه به نه راولاړېده. دوی باید اساسي قانون ته متوجه وای، هغې باید لوسته وای چې د هغې څخه مخکې باید آمادګیانې نیولې وای، د انتخاباتو په قانون باندې کار کړی وای. په خواشنۍ سره چې دا کار دوی ونشو کړی، دوی پاتې راغلل په دې کار کې. اوس موږ دغه لس ورځې یا دولس ورځې چې ورته تعین کړي دي، که چیرې دا کار کولی شي دا به نور اله نور وي، که چیرې نشي کولی ټول مسؤلیت راځي کېږي دوی ته.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رپورټونو له مخې د دې کمیسون د رئیس کاري دوره هم دوه میاشتې مخکې پای ته رسېدلې ده. د جمهوري ریاست چارواکو هم ویلي چې د یاد کمیسون د رئیس ټاکنه هم د ملي شورا لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو د قانون تصویب ته ماتل دی. په عین حال کې یو شمېر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې هم پر افغان دولت انتقاد کوي چې د انتخاباتو لپاره د چمتووالي او د انتخاباتو د اړوندو قوانینو تصویبول ځنډوي، خو افغان چارواکي بیا د دوی دغه ډول ادعا ردوي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د پراختیا پروژو پر وړاندې امنیتي ګواښونه ډېر شوي دي. د دې وزارت چارواکو د سې شنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د اوبو او برېښنا پر پروژو د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي. د افغانستان د وزیرانو شورا هم تر دې وړاندې پر دې مسئلې بحثونه کړي او امنیتي ارګانونو ته وظیفه سپارلې چې زیربنایي پروژې خوندي کړي. نسیم شفق پرې رپورټ لري.
د اوبو او انرژي وزارت مرستيال شجاع الدین زیایی د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د اوبو او برېښنا بندونو د امنیت د خوندي کولو لپاره باید امنیتي تدابیر زیات شي. دی وایي د وسلوالو مخالفانو لخوا زموږ پر پروژو حملې کیږي چې دا زموږ د اندېښنې وړ خبره ده. د پراختیا پروژو په سیمو کې امنیتي ځواکونه کم دي او موږ هڅه کوو چې د کورنیو چارو وزارت ته قناعت ورکړو چې خپل ځواکونه زیات کړي ترڅو د هغوی مخه ونیسي. زموږ هیله دا ده چې د کورنیو چارو وزارت د زیربنایي پروژو په سیمو کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. پر اساسی او پراختیایی پروژو په تیره د کابل په شکردری کې د شاه آواروس او د فاریاب د المار پر بند د وسلوالو مخالفانو د حملو د زیاتېدو په اړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې هم بحثونه شوي. د وزیرانو شورا د کورنۍ او چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست ته دنده سپارلې شي د زیربنایي پروژو په تیره د برېښنا د تولید د بندونو د خوندي کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. افغان چارواکي وایي دوی په دې وروستیو کې هڅه کړې چې په دې هیواد کې د برېښنا د تولید او د اوبو د زیرمه کولو لپاره د بندونو د جوړولو کار چټک شي، خو دوی وایي چې ایران او پاکستان په دې برخه کې د ناامنیو په رامنځته کولو سره ځکه خنډ جوړوي چې د افغانستان اوبو دا مهال تر ډیره ایران او پاکستان ته بهیږي. د اوبو او انرژي وزارت تر دې وړاندې هم په څو ځلو له امنیتي ارګانونو نه غوښتي وو چې د وزارت پورې د اړوندو پراختیایي پروژو امنیت خوندي کړي. د کورنیو چارو وزارت که څه هم ټینګار کوي چې دا مهال د شاه آواروس او د المار د اوبو د بندونو د امنیت په برخه کې کومه جدي ستونزه نشته، خو د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وایي چې د اړتیا په صورت کې به د زیربنایي پروژو د امنیت لپاره امنیتي ځواکونه زیات شي. په افغانستان کې په تیرو درې ولسیزو کې د جګړو له امله د اوبو د زیرمه کولو او د برېښنا د تولید ډیر بندونه ویجاړ او یا هم سخت زیانمن شوي، او دا هیواد د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو نه تامینوي. خو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې همدا اوس په لسګونو لویو او وړو بندونو کار روان دی تر څو هم برېښنا د هیواد په داخل کې تولید شي او هم د ډیرو شاړو ځمکو د خړوبولو له لارې د دې هیواد کرنه وغوړېږي.
خبری مجله اوري.
د پاکستان د قضایي چارو یو خپلواک کمیسیون د شاوخوا دو کلو څېړنو وروسته په دې هیواد کې د اسامه بن لادن د ژوند په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. په رپورټ کې ویل شوي څرنګه چې د القاعده مشر تقریبا ټوله نړۍ د نیولو هڅه کوله وکړه شول چې په پاکستان کې ژوند وکړي او یوې او بلې خواته سفر وکړي. په دې اړه واشنگټن پوسټ او نورو لویدیځو اژانسونو رپورټونه خپرې کړي چې مهمه برخه یې له فرا هیواد اورو.
د پاکستان د قضایي چارو د خپلواک کمیسیون په راپور کې لیکل شوی داسې شواهد یې نه دي موندلې چې دا ادعا ثابته کړي چې ګواکې پاکستاني مقامات خبر وو چې اسامه بن لادن په پاکستان کې ژوند کاوه. خو راپور دا احتمال نه ردوي چې شایي د پاکستان ځینې اوسنیو او پخوانیو چارواکو د اسامه بن لادن ملاتړ کړی دی. له بلې خوا د سیاسي چارو کارپوه احمد سعید وایي هیڅ امکان نه لري چې د پاکستان حکومت او استخبارات په دې خبر نه و چې اسامه بن لادن په پاکستان کې اوسي. نوموړي زیاتوي
وخت دا هیڅ امکان نه لري چې د پاکستان او استخبارات خبر نه و چې اسامه بن لادن نه کال به و تاوت کې روان کې. وخت دا چې پاکستان تشویش درلودل چې داسې بررسي وسي چې وزارت استخبارات پاکستان آګاه او د پاکستان حکومت آګاه او بیان د بین المللي په ساحه کې پاکستان موجود مجازات کړل. چون یوازې دا خبر چې پاکستان قفلت کړی په دې باره کې آګاهي نه درلودل دا یو آسان خبر و. د دې لپاره پاکستان دا موضوع منتشر کړ.
په راپور کې ویل شوي چې اسامه د 2003 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د پاکستان په غرنۍ سیمه کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښې پلان جوړونکي خالد شیخ محمد سره ولیدل، خو یوه میاشت وروسته خالد شیخ محمد د پاکستاني ځواکونو لخوا ونیول سو. اما کله چې اسامه بن لادن ایبچ آباد ته کډه وکړه نو پاکستاني استخباراتو د هغه د نیولو دوسیه وتړله، او جمهور رئیس پرویز مشرف هم دا ادعا چې اسامه په پاکستان کې دی جدي ونه ګڼله. د ایبچ آباد د کمیسیون د راپور پر اساس د بن لادن په نیولو کې د پاکستان ناکامي عمدتاً د دې هیواد د امنیت او استخباراتو ناکامي ده چې ریښه یې سیاسي بې پروايي ده. باور کیږي چې دغه درې سوه اووه دېرش مخیز راپور څو میاشتې وړاندې بشپړ سوی دی، خو وروسته له هغه خپور سو چې لومړی د دې راپور کاپي د الجزیره تلویزیون په ویبپاڼه کې خپره سوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور تصدیق کړی دی، خو په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې ده. په 2011 میلادي کال د می په میاشت امریکایي قواوو له لوري د اسامه بن لادن پر کور حمله چې پاکستان یې په خشم کړ، د مسالې د څېړلو لپاره یو خپلواک کمیسیون امر وکړ. دغه کمیسیون د بن لادن د دریو میرمنو په شمول له 200 زیاتو عامو خلکو، د پاکستان د پوځ د لوړ پوړو مقاماتو، استخباراتي مقاماتو او د ایبچ آباد له ځایي خلکو سره مرکې پکې سوي دي. بن لادن په 2015 میلادي کال د خپل لوی کورنۍ سره د پاکستان ایبچ آباد ښار ته کډه وکړه او شایي د 2011 میلادي کال د میتر د وهمې نیټه پورې چې د امریکایي بحري قواو لخوا ووژل شو هلته اوسېده. د باراک اوباما د ادارې دا پریکړه چې په ایبچ آباد کې د اوساما پر کور یو اړخیزه عملیات وکړل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې او پاکستانیانو د امریکا د عمل له پاکستان سره خیانت او د دوی پر شا د چاقو وار وګڼي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. دوستانو شپږ نیمې بجې دی ورسې خبرې.